مشال ریډیو دینند خالی ورځ او د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه د شاهین بنریم او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه وسه تخبرونه کړکلیم د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به د خبرونه پیل د خبرونو نکو په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي نو د دیو خبرونه او مليها امیرزاده
السلام علیکم ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د اسلام آباد انتظامیه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او یو شمیر غړو پر ضد مقدمه درج کړې دي په پېښور کې نن د شریک ایریا یونین کونسل نمائندګانو احتجاج کړی او روس وایي له ویزې بغیر ترکی ته د سفر سهولت ځنډوي تفصیل د اسلام آباد انتظامیه پرون د تحریک انصاف مشر عمران خان او د دې ګوند خوا شاو 200 نور غړو پر ضد مقدمه درج کړې دي په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال وایي چې په غخار کې د لوی غونډو اجازه نشته خو پولیس وایي تحریک انصاف پرون د دفعه یو سلسلور سلويخ سرغړونو کولو سره جلسه کړې و په دې جلسه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان په ګډون د پارټي نورو مشرانو ویناګانې کړې وې د تحریک انصاف ګوند د مشر او کارکونکو پر ضد مقدمه په داسې حال کې درج شوې چې په اسلام آباد کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره سباله ووټونه چول کیږي تحریک انصاف ګوند تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي نن په پېښور کې له متنو سره نږدې د شریک ایریا یونین کونسل نمائندګانو احتجاجي مظاهره کړې د پېښور پریس کلب مخې ته د دغو نمائندګانو د دې لپاره احتجاج وکړ چې د غنمو د تقسیم په وخت او په سیمه کې په نورو پرمختیایي کارونو کې د صوبایي واکمن ګوند تحریک انصاف نه علاوه له نورو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي انتخاباتو نمائندګانو سره مشاورت نه کیږي د شریک ایریا یونین کونسل نائب ناظم ملک ګل عظیم افریدی مشال ریډیو ته ویل
دا اوس دا کوم پکیج راغلی او د کسان په دې کې مو منتخب کونسلرانو له کسان کونسلر چې دا نائب ناظم دا ورسره کونسلران چې کوم دی چې کوم دی پی ټی آی نو هغه له ایس ملان شول دی هغه چې کوم ایس فارمونو آی الکا غیر خلکو له ویر کړل څه خښ پک بیا شته چې الیکشن شوه د موچاله د سخت نشو کوله
خو صوبایي حکومت وایي چې 30% پرمختیایي بجټ بده بلدیاتي نمائندګانو په لاس کې وی د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی د وسلواله ډلې مشر د ډاکټر الله نظر په شمول ټولو بلوچ بیلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړي صوبایي وزیر سرفراز بوکټی بیگانه وخت له مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دي
جی بالکل جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ
بالکل چڅوک هم وی ګوري پنړی کی په کوم ځای کې که هم جګړه وی هغه د خبرو اترو لاره حل کیږي نو دا ښه خبره زموږ د خبرو اترو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی د لنظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوچ قومیت په نامه تشدد کوي موږ هغه ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنور کوو
د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د امن مذاکرات وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د تیر زیارت په ورځ د بلوچو بیلتون پالو د یوې ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ مهم کمانډان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوې چې پکې نوموړي ویلي ژوندې دي او د خپلواکۍ مبارزې د پخوا په شان روانه ده سرفراز بوکټی تر دې وړاندې د دوه وجل کې دوه ادا کړې و خو اوس وایي چې ښکاری دا ویډیو اصلي ده د مومندو په امبار سیمه کې نن په 14 کې یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل دی د سیمې یو مشر محمد یار خان نن مشال ریډیو ته ویل چې دا پیخه په سیلې خوړ سیمه کې هغه وخت رامنځته شو کله چې د سړک غاړې خخ ماینو چاودید په دې پیخه کې محمد ګل نومي کس وژل شوی دی او حضرت یانور زخمی شوی دی د سیمې مشران وايي په دې روسو کې د ماین چاودنې زیاتې شوې چې پکې د سیمې مشران او چارواکي په نخښه کیږي د دې پیخه ذمہواری چا نه ده منلې د پاکستان پوز دا وکوي چې په خبر ایجنسی کې افغان پولیس سره نږدې په هوایي بمباری کې 19 مشکوک وسلوال وژل دي د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د خبر ایجنسی پر راجګال سیمه کې د وسلوالو پټنځایونه په نخښه کړل شوی دي پوز ویلي دي چې په وژل شو کې بارني وسلوالوم شامل دي په دغه سیمه کې د پوز لخوا عملیات هغه پوزي اپریشن برخه ده چې په تیر کال کې په شمالي وزیرستان کې شروع کړیو په دغه عملیاتو کې پوز دا وکوي چې تر اوسه پورې د 3,000 زیات وسلوال وژل دي وسلوالو د تازه عملیات پاره سینې دی ویلې او نه هم آزاد سرچینو د پوزي دا وو تصدیق کړی دی په کراچۍ کې پر نامعلوم وسلوالو د ډان ټلویزیون په گاډي دځې کړی چې پکیو کارکون کې جوبل شوی په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبريال تر مخه د پیخه پیسې نګری کې هغه وخت رامیا سشو کله چې په موټر سایکلز پر نامعلوم وسلوالو د ډان ټي وي ان ایخ پنې غد خبرونو گاډي یا پر ډي اس ان جي باندې بریدو کړ په پیخه کې یو ټیکنیشن حسن متین جوبل شوی د ډاکټرانو تر مخه د پنتیل حالت له خطرې باندې بل خو په پاکستان کې د خبريالانو ټولنې د دې برید پر ضد نن ماسپخین 3 بجې په ټول ملک کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی د دې برید مواری چانه ده منلی. خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نوره. نن په کابل کې په ځانمرګي برید کې اوتن وژل شوي او دوه نور زخمیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي مشال ریډیو ته وویل چې دا ځانمرګي برید نن سهار خواوشا 9:30 بجې د طلایي خارګوټي په سیمه کې د کابل د انتخاباتو د ساحوي دفتر د رئیس اول الرحمن رودوال په موټر شوې ده. د ښاغلي صدیقي په خبره په دې پیښه کې د رودوال موټر چلونکي وژل شوي او دوه عام خلک چې واخه ځونه او نارینه دي زخمیان شوي دي. د دې پیښې ذمہواري هم چا نه ده قبول کړې. روس وای چې لویزه بغیر ترکی ته سفر بزندوي. دا په داسې حال کې ده چې د ماسکو او انکارا ترمنځ کشاله ترغی روسه سیوا کېدلو طرف ته روان دي چې په ترکی کې یو روسی جنگي الوتکه راو غورځول شو. د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون اعلان وکړ چې ماسکو به د جنوري له نومړي لټه نه له ترکی سره د ویزه بغیر د سفر سهولت ازندوي. د ګام په وضاحت کولو سره لاوروف په ترکی تورو لګاو چې د ترګری یو وسیله جوړه شوی او په ترګرو فعالیتونو د تورونو روسی د تورونو روسی وګړو په درک لګولو کې له روس سره پوره مرسته نه کوي. د نومبر په 23 د ترکی لخوا د شامی پولیس سره نږدې د روسی پوځي جاستر راغورځولو پس د ماسکو سخت خبرګون مخې ته راغلی دی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان تیره ورځ روس ته خبرداری ورکړي چې د اور سره دی لوبې نه کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ورده چې ملیحا مرزا د وړاندې کول زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. د اسلام آباد انتظامی د تحریک انصاف د مشر عمران خان او دغه د 200 پلویانو پر ضد مقدمه درج کړې دي. د الیکشن کمیشن یو چارواکی وایي
رابطہ اخلاق کے صفا صفا نکلی دی چھ بلدیاتی انتخابات کے حس قسم جیل سے اجازت نشتا.
دا بلوچستان حکومت یو ځل بیا بلوچ بیلتون غوښتونکو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرپراز بوکته
اگر وہ دہشت گردی چھوڑ دے اور مین سٹریم میں آنا چاہے ہم سے ڈائلاگ کرنا چاہے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں ہمارے کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں.
زمنګ په ونی زخبرونه سروي کې د خیر خیګړې د ادارې او د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې سمیره قاضي خبرې اوري.
اوماغه ټیچران دي چې اوماغه په سرکاري سکول کې مخې پټ سکول کې مخې خو چې کوم دا مانیټرینګ دې په دا سیستم به موږ چینج کوو.
زمنګ ونی زخبرونه جمهوریت به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روز زمګړم به موضوع ته د اسلام آباد انتظامیه د تحریک انصاف مشر عمران خان او د دیګون شاو خوا 200 نور غړو پر ضد مقدمه درج کړې دي. په اسلام آباد کې د لوی غونډو اجازه نشته خو پولیس وایي تحریک انصاف پرون د دفاع یو سل سلور سلويخ سرغړونه کړې ده او د غلطي یو ډیر لوی سیاسي غونډه کړې ده. په دې اړه ریاض موسی خیل تفصیل را.
د جمعې په ورځ ماخام د اسلام آباد په ترامړي سیمه کې د ولایتي اوټونو لړکې پاکستان تحریک انصاف یو لوی جلسه وکړه چې پکې د تحریک انصاف ځایي مشرانو او بلدیتي امیدوارانو په ګډون د ذکر شوی ګوند مشر عمران خان هم خطاب وکړو. د ضلعي انتظامیه په وینا تحریک انصاف ته د جلسې اجازت نه ورکړل شوی او دا راز دوی د دفاع یو سل سلور سلوي خلاف ورزي کړې ده چې ورسره د شهزاد ټاون، آی 9، کوهسار او سیکرټریټ تانو کې د عمران خان او اسد عمر په ګډون د 200 کسانو په ضد د سړکونو بندولو، لوډ سپیکر د غلط استعمال، بغیر اجازه جلسې، جلوسونو او د الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاق د خلاف ورزو مقدمه درج کړې شوې دي. بل طرف ته ډیسټریکټ ریټرننګ افسر هم د تحریک انصاف د جلسې نوټس اغستې دي او امکان دی چې نن خپل رپورت الیکشن کمیشن ته وړاندې کړي. د بلدیتي اوټونو د ضابطه اخلاق په حق له مشال ریډیو سره خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم وینا وا
ضابطه اخلاق صفا صفا لیکلي دي چې بلدیاتی انتخابات کے حس قسم جیل سے اجازت نشتا. البتہ کارنر میٹنگ اجازت سرے چے امیدواران دی آغا پا یوزے باندی زیان لاجر تا اور کوٹے گندے کی میٹنگ کئی اور آغا ہم چے دا زلی انتظامین اول اجازت والی آئی کم دا پابندائی دی چے دا سیدی کنی چے چوکی روڑی چے چاہتا تکلیفی زلی انتظامی با اولا اول اجازت ور کئی. وین علاوہ چے کم منسٹران، پرائم منسٹر، ایڈوائزر، دا ایم این اے، ایم پی اے دا دے ٹول پا دورو باندی پابندی دا اور چے کم سکیمز دی یا د سنور سو اکتتا کوری پای باندې مکمل پابندی ده.
د یادونه دا چې د دین وړاندې د زیارت پورس کراچي کې د متحده قومي موومنت مشرانو په ضد هم د جلسې او جلوس وستو په وجا د دفعه یو سلسلور سلويخ د خلاف ورزي مقدمه درج کړی شوې دي. دا د هم یادوي چې اسلام آباد کې د روانه میاشتې په 13 نیټه د تاریخ لومبي بلدیتی وټونه کیدونکې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردوونکو سرزو خیبر پختونخوا د چرته چې د سمودې نه د صوبایي سملې د مرستیال سپیکر چوکې خالی پرته ده. د پېښور نه زموږ د همکار د راپور مطابق د سملې سپیکر اسد قیصر د دغه چوکې د ډکولو دپاره د انتخابي شیډول اعلان کړی دی. نور معلومات د شبیر احمد جان په راپور کې.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس کې بیگا د مخالف ډلې پاکستان مسلم لیگ نواز د صوبوي اسمبلی غړي په تپوس باندې د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د ډیپټي سپیکر د سوکې لپاره د ټاکنې شډول اعلان کړو چې تر مخه د کاغذات نامزدګۍ د جمع کولو او کره کتنې لپاره هم یو نیټه 28 دسمبر او 28 دسمبر باندې د ډیپټي سپیکر انتخاب یا ټاکنه کولی شي. د وزیر اعلی د قانون مشیر عارف یوسف په دې باب لوویل
سپیکر صاحب دی هغه کوم مطابق دې اناؤنس کو نو ان شاء الله 21 تاریخ ته هغه باندې نامزدی کې مونږ جمع کوو با قاعده څنګه چې کانسټیټیوشن کې دې مونږ د دې الیکشن مې کیږي مونږ خو به ګورو چې وداوت اني اپوزیشن د دې یو قسم منتخب کو.
په اسمبلی کې د مخالف ګوند عوامي نېشنل پارټي پارلماني سیکرټري سردار حسین بابک مشال لیډو ته ویل چې د ډیپټي سپیکر یا سپیکر څوکې د اسمبلی د کارویل لپاره ډیره مهمه ده او د قانون تر مخه دا چې کوم اجلاس کې خالی شي سمدستي په هغه کې ډکول پکار وي. خو له حکمران ګوند نه سخت کو او وی ویل چې دوی د آئین او قانون خلاف ورزي کړې ده او زیاته کړه چې مخالف ګوندونه به هم په شریکه ډیپټي سپیکر لپاره خپل کاندید ودروي.
څوار لس میاشتې دا پوسټ کې دا خالی وساتل شو دا حکومت د کله جوړ دی نو هم دغه سي ترتیب د روان دی چې دا ادلون دا بدلون وزارتونه مشاورتونه دا خو درې کال دی په دې کې واتو دا خو دې سملای چې کوم قواعد او ضوابط تیر پغې کې دا لیکلي دي چې دا سپیکر یا د ډیپټي سپیکر د څوکۍ چې کله خالی شي په هغه لاس کې با دا شوکای کې دا بدکیږي خو دلته خدای آئینم دی خلاف ورزي کوي د سملای د قواعد او د ضوابط هم خلاف ورزي کوي. اپوزیشن بالکل مونږه متفقه باندې امیدوار د مسلم لیگ نوم چې دی هغه مخامخ وو یا برابر مقابله به سره کوو.
بلخو د حکمران اتحاد قومي وطن پټه صوبای وزیر چې د موجوده اسمبلی قائم مقام سپیکر هم پاتې شوی دا وایي چې حکومت د دې شوکې د اهمیت نه خو خبر دی خو لسستون جدا سي چې لوجه د انتخاب دی اعلان وخ واخستو
ډیپټي سپیکر خو یو آئینی او دا ډیر ضروری دی هغه اسمبلی کاروایی د پاره او سزا ته کمیټه دی چې هغه هم ډیپټي سپیکر لاندې کار کوي. دین علاوه هم د سپیکر چې دی هغه غیر موجودګی کې ډیپټي سپیکر موجودګی هم ضروری ده او دا مسائل پکې وو ځکه هغه حکومت هم را مدد پاره هغه نه دی کړی الیکشن خو دا خبره ده چې اوس ان شاء الله شیڈیول اناؤنس شوی دی او امید دی چې یو ضروری آئینی تقاضا کسی دا پا پورا شي.
دا پامل دا چې څورلس میاشتې وړاندې د ډیپټي سپیکر امتیاز شاهد ته د قانون قلمدان سپارلو وروسته د ډیپټي سپیکر دغه څوکې خالی شوې وه. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوس ورځو بلوچستان ته. د بلوچستان حکومت یو ځل بیا له بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د کورونو چارو صوبایي وزیر سربراز بوختی له مشال لیډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچو وسلوارو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دی. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي دي چې د بلوچ لیبریشن فرنټ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ په ویډیو کې ژوندې ښودل شوی دی. په دغه موضوع زمونږ د همکار ګل ایاز راپور.
د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوختی د ډاکټر الله نظر بلوچ په شمول ټولو بلوچ بلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د امن مذاکراتو وړاندیز په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د زیارت په ورځ د بلوچو بلتون پالو د یوې ډلې مهم قومندان ډاکټر الله نظر ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړي ویلي ژوندې دي او د خپلواکۍ مبارزې د پخوا پسې روانه ده. صوبایي وزیر سرفراز بوختی له مشال لاډو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوڅو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دي.
جی بالکل، جو بھی دنیا کا کوئی بھی کانفلکٹ،
بالکل چڅوک هم وی ګوري پنړی کی په کوم ځای کې که هم جګړه وی هغه د خبرو اترو لاره حل کیږي. نو دا ښه خبره زموږ د خبرو اترو وړاندیز اوس هم پر خپل ځای موجود دی. دا له نظر په شمول هغه ټول ترهګر تنظیمونه چې د بلوڅ قومیت په نامه تشدد کوي، موږ هغه ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنه ورکوو.
سرفراز بوختی په خبرو کې دا هم ویل چې دا ډاکټر الله نظر د ویډیو د تصدیق عمل نه دی شروع شوی، خو دا ښکاري چې دا ویډیو اصلي ده.
تصدیق کا مرحله ابھی نه سٹارټ ہوا ہے،
دا ویډیو د تصدیق مرحله نه ده شروع شوی. موږ په دې اړه پلټنې کوو. زموږ فرانسک لیبرټری پر دې کار کوي چې آیا دا ویډیو جعلی خونه ده. دا بل وخت مخکې خبره وی چې آیا دا ویډیو جعلی ده او که اصلي. په ظاهره دا ښکاري چې دا ویډیو اپلوډ کړل شوی ده، دا به صحیح وي.
په تیر اگست میاشت کې د بلوچستان حکومت او ملیشیا ځواکونو مشر په عملیاتو کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د وجنې داوا کړې وه. په دې اړه سرفراز بوختی ویل چې په هغه وخت کې نوموړي دا خبره کړې وه چې د غیر مصدقه اطلاعاتو تر مخه ډاکټر الله نظر بلوچ وژل شوی دی. دا ویډیو د زیارت په ورځ په ویمو نومي ویب پاڼه خپره شوې. په ویډیو کې ښودل شوی چې ډاکټر الله نظر د یو غر په لمن کې ناستې او ورسره جی 3 ټوپک دی. په دې ویډیو کې چې 15 منټه ده ډاکټر الله نظر بلوچ په بلوسي ژبه کې خبرې کوي. نوموړي په ویډیو کې ویلي دي چې د یو کس په مرګ سره تحریکونه نه ختمیږي. په اسلام آباد کې د یو سیلنیز ادارې مشر امتیاز ګل له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ډاکټر الله نظر ویډیو را برسره کېدو سره په بلوچستان کې د پخلاین بهیر اغیزمن کېدی نشي. د زیات کړه
زه ګمان نه کوم چې دې سره د حکومتي کوشونو باندې ډېر فرق به پریوزي، ولې چې اخلت چې پخوا ډاکټر الله نظر سره هغه اوس د حکومت کې دی، وزیر اعلی او د هغه نور د سیډر مرګر دي چې هغه عمده پارټۍ کې او هغه د بلوچستان آزاد بلوچستان خبرې کولې، اوس هغه حکومت کې دي او کوشش کوي لګیا چې نور خلک هم په دې لار راوړي.
کارپو امتیاز ګل ویل چې د بلوچستان مختلف تنظیمونه په یو خل نه دي، ځکه حکومت له ځینو سره د مذاکرات او عمل شروع کړي دي. بلخوا په کوټه کې خبريال او کارپو شهزاده ذوالفقار لمشال لريوسر په خبرو کې ویل چې بلوچ لیبریشن فرنٹ د صوبې په لوی ساحه کې نفوذ لري او په دې تازه ویډیو سره به په روانو خبرو تر ډیر اغیز پریوزي.
بلوچ لیبریشن فرنٹ چې دی چیرې چیرې اکټیو دی، د اوران پورا مکران نه کړی دی، ور دا ځایو کې او خوزدار پورې خبره دادی چې دا ځایو کې کم اکټیو دی، نو دا ډیر زیات خلک هغه دغه کوي او دا خلک چې دا د جنگي خلک دي کاغه دا خبر سی او دا یقین دانی او ته وسی چې هغه اوس په دا دنیا کې نستا هغه مړه دي، نو ډیر لوی فرق پرې وسی.
شهزاده ذوالفقار ویل چې د حکومتي مذاکراتو عمل او د ډاکټر الله نظر ویډیو یو بحث شروع کول شي، ځکه چې د دې ویډیو نه وړاندې د ډاکټر الله نظر پلویانو موقف کمزور ښکارا کېدو، خو اوس حالات جلا دي.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی سردار اختر منګل ویلی چې تل با د هغه پرمختګ مخالفت کوي چې پکې بلوچ قام په اقلیت کې بدلیږي. د بلوچستان نیشنل پارټۍ مشر د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي چې د پاکستان مرکزی حکومت نن هم د ترقۍ په نامه د بلوچستان پر ساحل او وسایلو قبضه کول غواړي. په دغه اړه د خدای نور ناصر راپور.
د بلوچستان نیشنل ګوند مشر او د دغه صوبې پخوانی اعلی وزیر سردار اختر منګل ویلي د دوی ګوند به د هر هغه پرمختګ پر ضد وي چې پکې د ده په خبره بلوچ په اقلیت بدلیږي او په همدې نامه د دغه صوبې پر سایل او وسایل باندې د پاکستان واکمن قبضه کوي. د خبري نوموړي د جمعې په مازیګر په کوټه کې په یو خبري غونډه کې کړي د سردار منګل په خبره ولس کال وړاندې هم د گوادر بندر د جوړېدو مخالفت کړي او نن هم د گوادر کاشغر د اقتصاد راہداری مخالفت کوي.
جب گوادر کے نام سے گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پچھلے دو حکومت نے
کله چې د نواز شریف په تیر واکمنۍ کې د گوادر پورٹ د جوړېدو اعلان وسو نو موږ یې هغه وخت هم مخالفت کړی وو. هغه مخالفت هم د دې لپاره نه و چې موږ د ترقۍ پر ضد یو، موږ غواړو چې زموږ سیمې پرمختګ وکړي، زموږ اولسته د روزګار زمينه برابر شي، موږ غواړو چې زموږ اولسته بنیادی اسانتیاوي ورنصیب شي. لکه د دې هیڅ کله هم دا مطلب نه دی چې د دې دولتونو په بدل کې مش په اقلیت کې بدل کړی سو. موږ له خپل ساحل او وسایلو څخه وایستل سو او له موږ څخه زموږ ساحل او مځکه یو وړل سي. سردار اختر منګل په دې خبرې غونډه کې زیاته کړه د پاکستان واکمن چې د بلوچستان په نامه د کومې ترقۍ یا پرمختګ ادعاوې کوي هغه د دغې صوبې د اولس لپاره یوازې تر کاغذونو پورې محدوده او په عملي توګه به یې ګټه ټوډه پنجاب ته رسي.
بلوچستان میں جو ترقی کا شورشا کیا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں
په بلوچستان کې چې کومې د ترقۍ نارې وهل کیږي موږ دا وایو چې دا ترقۍ د بلوچستان لپاره یوازې په کاغذونو کې ده او یوازې د بلوچستان اولس پرې غلطوي. په دغه ډول نارو او ادعاو دوی واره بیا د بلوچستان هر څه د لوټلو کوشش کوي چې موږ یې نه یوازې مخالفت کوو بلکې پر ضد یې د احتجاج حق هم لرو.
بلکې اس کے خلاف ہم اپنا احتجاج کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں.
د بلوچستان نیشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د بلوچستان او خیبر پښتونخوا د نورو ملت پالو غونډې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشخر په نامه د اقتصادي راهداري له لمړي ورځې مخالفت کوي او غوښتنه کوي چې د دې راهداري تر ټولو زیاته ګټه دي د بلوچستان اولس ته ورکړل شي. خو د پاکستان واکمن ګوند سیاستوالو بیا بیا ویلي چې په دې راهداري کې به تر ټولو زیاته ګټه د بلوچستان صوبې او اولس ته رسیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو.
کراچی کې د یو شخصي ټلویزیون دان نیوز په ګاډي د نپیژندل شو کسانو د ډزو لقبله یو کس جوبل شوې دي. د کوم پرد چنن د خبريالانو سازمان پی اف یو جی په ټول پاکستان کې احتجاج اعلان کړی دی. بلخو خبريالان وایي چې صحافت کول په پاکستان کې دومره آسان نه دی. اوس د خبريالانو لپاره د پاکستان هر سیمه قبائلی سیمه ګرځیدلې ده. د کراچۍ نه محمد عمران راپور راکړي.
د مقامی پولیسو لخوا جاری شوی ابتدائی رپورٹ تر مخه د ڈان نیوز سیٹلائٹ گاڑے یا ڈی ایس این جی د کراچی غریب آباد سیمینا سیوک سینٹر تا روانو چې په د عیسا نگری سره نږدې دوه موټر سایکل سوارو ډزې وکړې. د جوبل تن حسن متین پاړه د ڈان نیوز چارواکی وایي چې دوه ګولې لګېدلې ولې حالت یې اوس د خطرې نه بهر دی. په کراچۍ کې د دین وړاندې هم په خبریالانو یو شمېر حمله شوې او د کراچۍ پریس کلب عمومي سکتر اے ایچ خانزاده وایي چې دا په لنډه موده کې درېمه پیښه ده ولې د میډیا ادارو مالکان خپلو کارمندانو ته هغه تربیت نه ورکوي کوم چې پکار دی. داسې ښکاري چې د یو سازش لاندې څوک خبریالان يرول غواړي. خپل بده مرغه دلته د رسنیو د ادارو مالکان په دې خبره نه سلا کیږي چې خپلو کارکونانو ته هغه تربیت ورکړي کوم چې په داسې قسمه حالاتو کې پکار وي، بلکې تر دې چې هغه خو کارکونکو ته عام تربیت هم نه ورکړي. خو موږ بیا هم وایو چې دا قسمه حالاتو د مخنیوي سره سره د دې د مقابلې لپاره تربیت ورکول د رسنیو د ادارو ذمہواري ده. پاکستان کی خبریالانو ته در اپی خستون جو پاړه سینئر خبریال اقبال خټک وایي چې په پاکستان کې صحافت نه یوازې ګران بلکې ناممکن حد ته رسیدلې. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت اقبال خټک ویل چې وخت راغلی چې هغه خلک اوس راپورته شي چاته چې دا مشکلات را مخ کی دي.
بالکل دې کې څه شک نشته، پاکستان ډېر خطرناک په دغه حوالے سره چې ژورنالیست ژوند ته ډېر خطر ده. هغه په ځای د پوهه خپل کار د شتولې زما په خیال دې چې سیمه نشته چې هغه خطرناک نه ده. پاکستان کې په خوا یا شو کال مخکې کوم دا ویل چې کلانی سیمه یا خبر پښتونخوا ده یا یو بله سیمه ده. نن موږ غواړم چې نن په سیمه هره سیمه د خبر پښتونخوا په شان ته یو ځای شان ته باید چې دا ژورنالستان باید چې دا میډیا ادارې غږ راپورته کړي د خپل درد د خپل مشکل حواله ورکړي بیان ورکړي او دا اصله
بلړخته. د خبریالانو سازمان پاکستان فیډرل یونین اف جرنلسټ یعنی پی ایف یو جی نن په ټول پاکستان کې په ڈان نیوز د شوی حمله پر ضد احتجاج اعلان هم کړی. دا یادونه ولده چې یوازې په روانه میاشت کې په خبریالانو دا درېمه حمله ده. د دین وړاندې قبایلی صحافي زمان محسود او د کوهاټ حفیظ الرحمن وجلې شوې دي. کراچۍ کې روان کال د ستمبر په میاشت کې د یو بل شخصي ټي وی جیو نیوز په ډی ایس این جی هم معلومه وسله والو ډزې کړې وې چې پکې یو انجینیر وجلې شوی وو او هم په دغه میاشت کې د کراچۍ یو خبریال افتاب عالم هم نامعلومه کسانو وجلې وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په کورما قبایلی سیمه کې د ګډو ډوران د پولیسو نه ګیلمندي چې دوی په لارو کې بے ځای ودروي او بډې رشوتونه ته اخلي، خو بلخوا چارواکي بیا وایي چې رشوت اخیستل غیر قانوني کار دی او چې څوک یې اخلي پر ضد به کاروایی کوي. تفصیل په دغه راپور کې.
نصیب خان په نامه یو ډرایور چې پیښور ته د سورلو خپل ګاډی چلوي مشال لډیو ته وایي په لاره کې دغه سلسله د مدینه روانه ده او زیاتوي چې د دې څوک هم پوښتنه نه کوي چې دوی سره دا ولې کیږي.
دوی میاشتې اخري تاریخ نه تقریبا پیښور پورې د 1000 روپۍ تولیارې کې خرچه کیږي. دا به سل دال تلم بار وکا، دوه سوه دال تر وکا، پنځه سوه دال تر وکا، کار څه سره د سراویا د دې چورو دغه شاباس ځکه خو موده غورځي وي بشه ځکه خو موده پریود کوو کنیمو به حکومت په دې مجبور.
د خیبر پختونخوا صوبې سرخار پیښور نه د کورمې لار شاوخوا 200 کیلومتره ده چې په دې باندې هر ورځ اوسطن د کورمې او پیښور نه د سوالو اتیا ګاډي تګ راتک کوي. ډرایورانو تر مخه دوی زیاتره په ضلع هنګو کې د پولیسو د دې بدې راوې سره مخامخ دي. شمیم خان په نامه د ستین سیمې یو بل ډرایور مشال رډیو ته وایي څوک د پیسو ورکولو نه انکار وکړي نو پولیس بیا بې ځایه چالانه دي او نور هم زوروي.
کوارټ کې څنګه او کې دا مخ کې دا بڑا بیرې سره دلته ماتنګي متینو سره ماتنګي او انګو کې مو خوښ کار ډیر څنګه دلته ډیر راغی 16 سپی پرچار کې یار او ګلنس سیاش تو کاغذ یاش تو هر څه خړلې حدو سلیمون دا شي رخصې دا حکومت مسون دا شي.
ضلع هنګو مرسیال کمشنر سید غفور شاه مشال لډیو ته ویل دی وران دي دغه رشوتونه نه ورکوي ځکه چې دا حکومت نه بلکې شخصي جیبونو ته ځي او زیاتوي چې چاته هم د دغه کارونو اجازه نشته او کم کس په دې کې کاکړ اونۍ ولې شو نو دغه خلاف به سخت ګام اخستل شي. دا هم ویل اکثره هغه ډریوران رشوتونه ورکوي کوم چې په غیر قانوني کار باندې ونې ولې شي. په خپلو خبرو کې انتظامی چارواکي سید غفور شاه دا وغوښتل چې اداري فساد مخه پنستو کې د خلک ته له دوی سره مرسته وکړي او هغه کسان دی ورته په ګوته کړي کوم چې رشوت په اخستو کې کاکړ دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
د باجوړ سیزونکو وختونه کوي چې د پاسپورت په خواني دفتر دی بیرته پرانستل شي. د دې په وینا دا وخت د پاسپورت رول لپاره دوی ډیرته دي چې هلته لډي رستندو سره مخ کیږي. تر کال 2001 پورې د پاسپورت دفتر په باجوړ کې وو خو رستو ډیرته یوړل شو. په دغه اړه شنواز ترکزه نور حال راکړي.
په باجوړ ایجنسی کې په کال 2001 کې د پاسپورت دفتر جوړ کړی شو، ولی بیا ورستو د عسکري اپریشن په دوران دغه دفتر اول کانجو سوات ته او بیا ورستو تیمرګری ته یوړی شو. چې د باجوړ ایجنسی اوسیدونکو وایي د تیمرګری په دفتر کې هغوی ته یو شمېر ستونزې ورپېښې دي. د تیمرګری په دفتر کې د باجوړ ایجنسی او د دیر د سیمې اوسیدونکو پاسپورټونه جوړولی شي، نو همدغه وجه ده چې په ډېرو ورځو کې هغوی د پاسپورټ داخلي وکړي. د پاسپورټ په دفتر کې د باجوړ د سیمې ولس ته ورپېښې ستونزې د صدیق آباد پاٹک وسیدون کی برہان الدین داسې وای
په پتارونو کې ولاړې د پولیس څنګه بلد یو انټرن اشنا دی نمبر هم نه ملایي دی زی په دوه ورځې به دې نه سار وخت غاړې نه چې خپل تبزي او ولاړ به نمبر ته ملاو شو چا د باندې رحم کو کوټی دا کوم نشو نو بیا د شپې ته بندوبست نشته په تیمل ګره کې درې هاي شو یا د سینټل بیا بدغه نه بیا راځي او سهار به دې سورم دغه شان سلسله روانه ده.
په باجوړ ایجنسی کې د عسکري اپریشن ورستو ولز د مزدوریانو لپاره بهر ملکونو ته زی. قادر خان چې د خار وسیدون کې هم څو ورځې پس سعودي عربستان روان دي او هغه وای
روزګاری ساته چې کوم ځان او د تیرو حالات په وجه باندې انتهایی اعلان دي تللی دا نو تقریبا په هر دویم کور کې کم از کم یو نه یو کس خامخا بار ممالک ته د مزدوري لپاره دي او د پاسپورت مثلا چې کوم ځان او د باجوړ لپاره ډیر زیاته غټه څنګه ده.
نو د باجوړ ایجنسی ولس د پاسپورت دفتر باجوړ ته دراوړل لپاره د چارواکو سره خبرې کړې دي او یا نه لالی شاه چې د باجوړ ایجنسی د روزګاریانو د اتحادیې یو مشر دی وای
زموږ ګورنر سره هم دا خبره دا په ریکارډ باندې راوځي وا د تیز صدر پاکستان راغلی د نواز شریف سره هم دا خبره شوې وا موږ اوس خپل ګونه نه پوي ګوډا مطلب پاسپورت ولې دلته نه راځي د پاسپورت په وجه باندې موږ دلته بزرګور مشکلات دي چې دا ما شومان او زنانه چلته دي په تیمنګره چلته په ګڼټو ګڼټو باندې انتظار کوي الته مطلب دې چې د روډي دی وټل ټول مسلې موږ ته مخامخ دي.
بلخو د نادر د محکمه باجوړ ایجنسی پوینه چې په باجوړ ایجنسی کې د پاسپورت د دفتر په خوانې ودانی لا هم شته دي او که د پاسپورت دفتر باجوړ ایجنسی ته راوړل شي نو هیڅ مشکل به پکې نه وي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تا
تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ سره د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوردن کو مشال لیډو توګه په پښتونخوا کې د ماسپخین درنیمه بجې شوې دي. د ملیحا مرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
د اسلام آباد انتظامی پرون د تحریک انصاف مشر عمران خان او د ګوند خوښه 200 نورو غړو پر ضد مقدمه درج کړي دي. پولیس وايي تحریک انصاف پرون د دفعه یو سلسلور سلويخ سرغړونه کولو سره جلسه کړې وه. تحریک انصاف تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نن په پېښور کې لمتنو سره نږدې د شریکریا یونین کونسل نمائندګانو احتجاجي مظاهره کړې. د پېښور پرېس کلب مخې ته دغو نمائندګانو د دې لپاره احتجاج وکړ چې د غنمو د تقسیم په وخت او په سیمه کې په نورو پرمختیایي کارونو کې د صوبایي اکمن ګوند تحریک انصاف نه علاوه د نورو سیاسي ګوندونو د منتخبو بلدیاتي نمائندګانو سره مشاورت نه کیږي. خو صوبایي حکومت وایي چې 1.5% پرمختیایي بجټ په د بلدیاتي نمائندګانو په لاس کې وي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکټي د وسلوالي ډلې مشر ډاکټر الله نظر په شمول ټولو بلوچ بیلتون غوښتونکو تنظیمونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې ده. نوموړي بیګا نه وخت نه مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې حکومت د تل لپاره له ټولو بلوچ وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته تیار دي. د مومند په امبار سیمه کې نن په 14 کې وجه شوی او یو بل جوبل دی. د سیمې یو مشر محمد یار خان نن مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه په سیلې خوړ کې هغه وخت رامنځته شو کله چې د سړک غاړې خخ ماینو چاودیدو. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ دا کوي چې په خبر ایجنسی کې افغان پولیس سره نږدې په هوایي بمباری کې 12 مشکوک وسلوال وژلې دي. پوځ پرون په بیان کې ویلي چې د خبر ایجنسی پر اجګال سیمه کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړی شوي خو وسلوالو د عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. په کراچۍ کې پرون نامعلوم وسلوالو د ډان ټي وي په ګاډي ډزې کړې چې پکې یو کارکونکي ژوبل شوی دی. د دې برید ذمہواري هم چا نه ده منلې. نن په کابل کې په ځانمرګي برید کې یو تن وژل شوی او دوه نور زخمیان دي. د کورنو چارو وزارت ویان مشال ریډیو ته ویل چې دا ځانمرګي برید نن سهار د طلایي خارګوټي په سیمه کې د کابل د انتخاباتو د ساحوي دفتر د رئیس په موټر شوی. د دې پیښې ذمہواري چا نه ده منلې او روس وایي چې له ویزې بغیر ترکیې ته سفر ځنډوي.
مهم خبرونه مبور د اردن کو سوخ شوید زمونږ ونیز خبرونه سروي په سروي کې تاسو د تعلیم د پاره د مبارزه کوونکې سمیره قاضي خبرې اورئ. د خبرونه ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
سلامونه او یو واری بیا ستړی مشه په سروې پروگرام کې درته زم علي امیر زاده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې را سره لانو خاره سمیرا قاضی ملمنه ده. سمیرا د 2003 کال راهیسې د تعلیم له میدان سره وابسته ده چې شروعات یې په سکول کې له استادانو کړ. روسته په نوخر کې په یو سکول کې د پرنسپل په توګه کار وکړ. سمیرا نن سبا د سټیزن فاونډیشن په نوم د یوې خیریه ادارې د تعلیم د نظم مرستیاله مشره یا اسیسټنټ ایجوکیشن مینیجر ده. دا غي کار د سکولونو د امتحان او نصابی سرگرمیانو سارنه کول دي چې تر انتظام لاندې د خیبر پختونخوا په 500 ضلعو کې سکولونه راځي. غوی سره به د غوی د ژوند او کار په حواله خبرې کوو. سمیرا تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو.
جی السلام علیکم. تاسو ډیر مننه چې تاسو ما ته دا موقع راکړه. ما د پاره ډیر د اعزاز خبره ده چې د مشال د روان دي نن خپل پختونو وروڼو خواندو سره شمولیت کوم.
د کوم ځای سره تاسو تعلق ساتئ؟ نوخار کې خو تاسو پاتې کیږئ.
زه اوم بیسیکلی یم اوم د نوخار. زمونږ ابایی کلی اوم نوخار دی او زه دلته لوی شوی یم. دلته زما خپل ټول ایجوکیشن دلته نه شوی دی. ما خپل پروفیشن کیریئر هم دې نه جوړ کړی دی.
نو د تعلیم په باره کې راته کوایې چې خپل تاسو څه تعلیم حاصل کړی دی؟
ما اصل کې بیسیکلی ما خپل سکولینګ سٹارټ ایسټ دی پریزنټیشن کانوینټ نا او اینا بل میٹرک چې دی پشاور وو نه کړی دی. بیا ما شمولیت کړو ښه ډیګری کالج. زما بیسک سبجیکټس ټو اوور سټیټیسټک اکنامکس وو. دین افټر دټ زما لک داټ پرابلمز وو. آی کډنټ کنټینیو مای سټډیز مور. نو ما پروفیشنل لائن جون کو په 2003 کې ایز اے ٹیچر اینا پس بیا چې دې ما ته اپرچونیټی ملاو شو د سیټی سکول نیٹ ورک الته نا ما خپل ٹیچر کیریئر کنٹینیو ساتلو او سائیڈ بائی سائیڈ ما خپل سٹڈیز کنٹینیو ساتلې بیا ما خپل ماسٹرز چې دی ایم ایس سی اکنامکس ما خپل ٹیچنگ لائن سره خپل ماسٹرز وکړو اور ڈفرنٹ کورسز وسرے دی ٹیچنگ لائن ما کول لگیوم سائیڈ بائی سائیڈ دا چې زما گرومنگ پر پروفیشنل لائن کې کېدو ما خپل سټڈیز هم کنٹینیو ساتلا
نو مطلب تاسو هم ټول تعلیم هم خپل په نوخار کې حاصل کو به تاسو هم د تعلیم د شوبې سره واپس ته کی جوړا شو تاسو وایي چې تاسو د استادې نه شروعات وکړو بیا هم دغه سلسله جاری وو تاسو ور سره سره خپل تعلیم هم جاری وساتل نو څنګه تجربه وا سمیرا دغه یو طرف ته سبق ویل چې هغه هم د ذمہ واری خبره دا بل طرف ته جاب کول څنګه مینج کو تاسو دا
انسان زما دا ویو دی کنه چې تا ګول سیټ چې ځان ته نو لایک ال دانه ته ډیر آسان و ما ته یو ټیچینګ دا سی پروفیشن چې فل ټایم کمیټډ جاب دی او بیا چې کوم ارګنایزیشن او کوم انسټیټیوټ کې زه پاتې شوم نو هغه لایک دا دی 24 اور جاب دی بشکا ٹائمنگز دے وی ہو سائیڈ بائی سائیڈ لکہ داشے ما پدیر انیشل سٹیج کے ریئلائز کو چیک زخ پل لائف سیٹ کو غواڑم پل کیریئر سیٹ کو غواڑم نو ما تبا لک شان دے ہرڈل خودی گران دے ما خپل سٹڈیز پمیاں کے پہ خود دے اگر ما تے یو کمی فیل کیدا تے لائک نن سبا دے کمپٹیشن دور دے اور زما ٹی سے کیپیبلٹیز اور سکلز خاصر او کچھ زما ڈگریز ماسر نو نو اے دا پارا ما جانتا پختہ عزائم گول سیٹ کل اور دا اللہ دیر مہربانی دا اور زما دا کور والا سپورٹ او ماسرہ تے ما پروفیشنل لائن اور ایڈوکیشن کیریئر
پروفیشن یا مسلک مخ پوڑان دے بوزے تاسو شروعات استادین کو شخبل اب تاسو خودل زکون کو سرا لکا پر رابطہ کے وے نپس تاسو پرنسپل جوڑا شو نن سبا چکم تاسو کار دے اسسٹنٹ ایجوکیشن مینیجر پا نوخار کے دے وے ادارے سرا نو پدې درې وانو کې تاسو څه فرق وینئ او تاسو لپاره په هر موډ کې سس چیلنج وو
زکه خپل درې واړه ډیفرنٹ پوسټ ته وګورم نو ماته ډیفرنس پدې کې نه لګي زه نن هم چې دې کله خپل پرنسپل یا ټیچر سره ناست یم نو نن هم چې زه ټیچر یم دا دې ال دو هغه دغه خو جاب ډسکرپشن کې چینجز راغی راځي ډیفیکلټیز هم راځي او ڈیفیکلٹیز دغه ډیفیکلټیز او دغه چیلنجز چې دي کنه هغه ماته دا یو شی هیلپ اوټ کوي دا کېدم چې سټیل آی ایم ا ټیچر نو چې زه زما خپل پروفیشنل لائن از ا ټیچر سٹارټ کړی دی چې کله زه د پرنسپل پوسټ باندې راغم نو اوم زما چیلنجز چې ما ته ایزی شو چې ما خپل ځان هم هغه د ټیچرانو لیول کې اخو دی چې یاره زه دې سټیج نه تلم د دې څه پرابلم دی از انډرستانډ کوم زه د ماشوم او د ټیچر په مینس کې څه مسائل راځي هغه به څنګه هغه فیس کوي یا د پیرنټس سره نو هغه دغه شی ماته ډیر هیلپ اوټ راکړو چې دغه چیلنجز ما اورکم کو فور ډیفرنس چې دا ګوري نه نیچرل خبره ده ټیچینګ چې دی لایک زه اوس هم ویم چې هغه خپل هغه ټایم یادوم چې زه ویم زما په پوره کیریئر کې د ګولډن ټایم هغه چې د کلاس روم کې هغه چې کوم د مزید انسان له ورکی چې تکله ماشومان ته خې هغه نه ته خې کم دې کې ته زیات
او وريدون کې ټلیفون کړي د هغه وی لوار ورکو السلام علیکم
و علیکم سلام مړي ها خور تا ته استاد او پروډوسر جان تن ورور ته انداشن ملمنی ته په پښتنه مینه سلام کوم
ډیر مننه عمران ملنګ ورور چې تاسو پښتنه بس وی د سمیرا کازینا
او لکمو مړي ها خور پرایویټ سکول نو ګورو سرکاري سکول نو ګورو کنه او نمو څه کله سټوډنټ ته فکر وکون دا پرایویټ سکول نو سټوډنټ وګورو خورجانی نو هغه ډیر قابل وی کله د سرکاري سکولونو سټوډنټ وګورو خورجانی هغه خپل نوم نشي لیکل دا څه وجه کې د لشي خورجانی په دې باندې رڼار ته وچی
زه چې دې لیکت دې چې کم کنسانو زه دې سره اګری کوم دې ډیر رښتیا وی د خپل د ایکسپیرینس پاتې شوی دې خو زه به دا وایم چې زما چې کم اډوکیشن ما خپل میټریک کړی دې ما هم یو سرکاري سکول نه کړی د دې ابزرویشن چې کم دې اغم ټیکټي خدا سم کیسز کی کیږي او چې کله د پرایویټ سکول خبر راشي پرایویټ سکولز کې لکه زما ایکسپیرینس دا وایي چې هم هغه ټیچران دي چې کوم د سرکاري سکول سکولونو نه سبق ویلو دي او اغلی دي هم ال ټیچینګ کوي نو دا ټول چې کوم سیستم دی کنه ټول غلطي د سیستم نه ده په ټیچر کې هیڅ غلطي نشته او ماغه ټیچران دي چې ماغه په سرکاري سکول کې مخې پر سکول کې مخې خو چې کوم دا مانیټرینګ دی په دا سیستم به مونږ چینج کوو نو چې کله نه زمونږ روټس سیستم چینج وي دا پرایویټ سکولونو کې هم دا کار دی پراپر مانیٹرنگ دے پہ پراپر لیڈرشپ پتہ میرا وے دے نو ما وا ٹیچران دی تھی التا صحیح آؤٹ پٹ پروڈیوس کئی التا دا ماشوم لرننگ آؤٹ کم صحیح دغ کے منگ ترا دی پچھے کل منگا سرکاری سکول نہ تراشو نو زمونگا ٹیچران کے اس چینج نہ راضی
خبر دا سسٹم کی گی دا نظام کی گی نو تاسو سو فکر کوئے تاسو پغانم دا نظام دا سارنے از مواری دا نو خ او میاری تعلیم لپارا تاسو کم اصول پا پام کے ساتے او بیا پا دیکھ کم تا ترجیح ور کوئے
زمونگا پل پرسنل دا غو کم چکل دا کوالیٹی ایڈوکیشن مونگا خبر رکو کوالیٹی ایڈوکیشن علاو مونگا اچیف کو چی مونگا دا ٹیچر او دا سٹوڈنٹ پا میلز کے اغه د لیکوسس د کنا اغه ایسکو ای که سانتیا راولو او دا اغه سانتیا د پارا ډیپند کوي چې ته د ماشوم چې کوم کلاس کې دی او ټیچر چې کوم کلاس کې دا یو لرنر دی یو راغه فیسیلیټیټر دی اغه ته اغه انوایرنمنت کلاس کې مونږ ورکو اغه چې دی فیسیلیټیټ شو فیسیلیټیټ شي چې کوم ټیکسټ بک اغه لور کوي بل زمونږ ټیچر مونږ کلاس روم ته ولېګو او زمونږ ټیچر ته ټریننګ وی ورکړي شي وی چې پراپر ټریننګ اغه لور ورکړي شي نو اغه هم اغه شی بیا اسان طریقې سره کوي زمونږ اغه ټیچرانه زمونږ اغه خويندې اولدو دا ماته ویډیو چې ټول فیمل سیټ اپ دی په خپل ایجوکیشن لاین هغه نه خپل کانسپټ کانټینټ چاته پاتې شوی مونږه راغی ټریننګ کو مونږه راغی سالانه امتحان اخو دی وی او هغه ته په هغه کې د ګولډ میډل او د سیلور میډل او د دې پوری اپورچونیټیز ملاویږي
ماشاءالله
د خپل نوخار ایریا ویم زمونږ نوخار ایریا کې دې پیره زمونږ دې تمونږ وايي ټیچر کمپیټنسي ټیسټ کوم راغه بیسیکلی هغه کوټر په کلاس کې ماشوم ته خي او هغه کې مونږ ماش ٹیچر اسسٹ کو لکه دا دا چې هغه ټیچرانو سره مونږ لک شان دې شروع کړی دی او دوزه دا نوخار ایریا زمونږ د پاکستان د نور ایریا په مطابق لکه شاته پاتې ده خو الله فضل دې چې دې پیره مونږه زما 20 ټیچران سلور میډل وایستل 3 ټیچران ګولډ میډل
وایستل
د دې پر ټیچر کمپیټنسي ټیسټ کې سلور سکولونه سلور میډل او زما 3 سکولونه ګولډ میډل اوور ال د سکول دا وا دا ټول کوالټی ایجوکیشن د مین بیسیک کوم د دې سپورټ د ماشوم د ایجوکیشن لپاره ا ټیچر دی
تاسو چې کومه اداره کې کار کوي چې کله تاسو خبرې کولې ما سره تاسو وی چې تاسو ډیر کار کړی دی او د لار کوسونو ماشومان راخستي د سکولونو کې مچولې دي نو دا سه تاسو اداره سکی او بدې کې کستا سو د کامیابی او سوس کیسې سکسس سټوریز چې ورته هغه سه دي
دا سټیزن فاونډیشن ټوډې دا بیسیکلی شروع شوی او ماغه سټری چلډرن دې هغه ماشومان چې دچا مور پلاز دې لکه ای دومره احتیاط نه لري چې خپل ماشوم ته تعلیم ورکړي نو هغه د پاره دا اداره قائم شوې و دا ډومبې کراچي کې قائم شوې ده التنا انډستریالیستي ای دا ستاته استوا او د دې مین مقصد پرایمری سکول دي نو پرایمری سکول دې کو لوکړي دي پرایمری سکول لکه دې مې مونږه د لار کوڅو کې چې کوم ماشوم توغړي کی هغه مونږه سکول تراولو او ادم رشي چې هغه خپل خبره دا باندې پوښي دا یو دغه میشن شروع شوه هغه نه الله پاک دومره دغه ترقی ورکړه چې نن د سټیزن فاونډیشن اول اوور پاکستان کې د 1000 نه زیات سکول دي او اوس چې د چکل نه د پېښور دا اټیک شوه نو دې ځان لا ټارګټ د سکول زمونږه نور دکو چې کله زمونږه سکسس خبرو کو زه تاسو ته وایم چې زما د شیدو کې نوخار یو دغه د ایریا د شید معیار علاقې د ای کی سکول نه دی دا چې زما ثوابې کی سکول نه دی دا چې زما نوخار ای سی کی سکول نه دی زه به تاسو ته د سکسس د سیکنډري سکول نه ماشومان وایم چې زما د نهم لسم تم وبم شپګم دا ورځي هغه سبق وای د شپې هغه ځین هغه چاته سز بوای کار کوي یا په خپل ځمکو کې کار کوي یا چې تریری چلی نو هغه خپل مور پلان لا په امده کوم مدد کوي او سحر خپل سبقونه وای.
آیا په دې میدان کې خزلس مواقع شته او کنه بیا تاسو ته خوشاله او کنه بیا په اخیره کې بس تاسو سره پیغام وي اوریدونکو لپاره؟
اوورال سیستم چې مونږ خبرو کونو آی کې زه زما خپل پرسنل ویو راځي چې د خزو د پاره هغه شاندې مواقع نشته چې کوم کې مونږ خپل سکلز په سیکیور ماحول کې خپل ځان د خلکو د پاره پیش کو. دلته چې د کور نه بهر وځي نو هماغه ورک پلیسز کې انسیکیورټي ده چې کوم زمونږ ډومینیټډ طبقه ده میلز چې دي هغه مونږ ته یو خو د ترقی لاره مخکې نه راکوي. خو خبره دای چې هغه تاسو ته انډایرکټلی دغه نه خو هغه دومره عجیب شان دی اٹیټیوډ او عجیب شان دی بیهیویئر تاسو په ورک پلیس کې ملاویږي چې هغه کی فیمیل ډسکریج کیږي. زما په پیغام دایوي زبر دا ریکوست کوم او ماغه زبر بیا راځم مجزام باندې او د خپل معاشري نه بدادر کوم چې مونږ ته دې لکه دا نه ویم چې خپل ویلیوز پریدو خو مونږ ته سیکیور ورک پلیس پکار دی.
ډیر مننه سمیرا تاسو خبرو ډیر خوند کو
سروبانی
وینن مونږ سره سمیرا قاضی ملمنه ولا نو خره امید کو چې دا پروګرام بس تاسو خوښ شوی وي. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.
مولیز خبرونه هم سروې اوریدا او اوس راځو جمهوریت ته. جمهوریت پامیر ساحل باندې
د پاکستان سیاسي ګوندونو تنظیمي ساخت کمزوري او لاملونه څه دي؟ په پاکستان کې پوځي واکمنۍ او د سیاسي ګوندونو جوړښت ته تاوان رسولی دی او که څنګه؟ که سیاسي ګوندونه پر خپل منشورونو عمل ونه کړي نو آیا تنظیمي جوړښت ته تاوان رسیږي او کنه ولس بیا هم ورباندې باور کوي؟ په ازادي پاله یا لیبرال جمهوریت کې آیا نظریه اوس هم د پخوا په څیر د ارزښت وړ ده او که څنګه؟ په پاکستان کې د نظریه پر اساس خلک ووټ ورکوي او کنه؟ د سیاسي ګوندونو اخلاقي ژمنتیا بنیاد څه وي؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي او نننۍ خپرونه له تېرې هغې سره تړلې ده. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو په تیر خبرونه کې مو د پاکستان په جمهوریت تاریخ کې ځنې رجحانونو ته کتنه وکړه چې د سیاسياتو په هانو په اړه هم له جمهوریت سره تړلی او هم ور باندې اثر لري. د مثال په توګه داسې اکثر کېږي چې تر انتخاباتو مخکې په ځینو سیاسي ګوندونو کې کسان ور شامل شي او بیا انتخابات وګټي. په دې لړ کې تیر ځل راته د سیاسياتو استاد ډاکټر محمد وسیم ویلي ول چې په بالغو جمهوریتونو کې داسې نه کیږي.
یہ تو صاف ظاہر ہے کہ میچور ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس کا جزو لائن فک ہے پارٹی یہاں پہ اس طرح سے کمزور ہے.
دا خوشکارا خبر ہے چې په بالغو او په خو ڈیموکراسیو کې داسې نه کیږي ځکه چې هلته جمهوریت او پارټۍ له یوه بله نه بېلېدونکي دي او دلته ګوندونه د یوه تنظیم یا ادارې په توګه کمزوري دي.
د ګوندونو د تنظیمي جوړښت کمزوري او د انتخاباتو پر مهال د غړو ګوندونو ته جذبېدو موضوع ته پوهاند ډاکټر خالد غوس په بل نظر ګوري.
پاکستان کې اندر جمهوریت کلچر کیا ہوتا ہے اس کی سمجھ
د پاکستانی او سیاسي ګوندونو د نننا جمهوریت کلچر پخ شو نه دي ځکه چې په ګوندونو کې د نننا د واک او طاقت محرکات داسې دي چې ګوندونه دا غکس تر اثر لاندې وی چې زیات واک یا قوت لري.
خو په هاندې ډاکټر هماناز بقایی تیر ځل ویلی ول چې د هر هیواد خپل سیاسي فرهنګ او رویه وي او دا چې د انتخاباتو په موده کې له ګوندونو د غړو بیلیدل یا په نورو ګوندونو کې ورګړیدل دومره لوی خبره نه ده.
چاہے جمهوریت هو یا جمهوریت نه هو پاور ایکویشن کې سات چلتے وي.
که جمهوریت وی او کنه وی د واک یا طاقت نظام معادلو او موازنو ته چو ګورونو هر ځای دا رویه لیدل شو. په پاکستان کې مونږ دا هم د دلی چې یو طاقتور او باسره کس چې ګوند ورته د انتخاباتو ټیکټ ورنکړ نو پخپله په آزاد توګه انتخاباتو ګټل او بیا یې له ګوند سره سودا وکړه.
خو ډاکټر خالد غوس غړي چې په پاکستان کې ټولنه د فرمان او فرما برداري پر اساس جوړه شوې ده ځکه پکې جمهوریت هم کمزور دی.
پاکستان کې جس نوعیت سے سوسائٹی
کومنګ د پاکستاني ټولنې بنیاد ته په پراخ نظر وګورو نو ټولنیس یا معاشرتي جوړښت پر حکم یا فرمان او تابعداري ولاړ دی. بلکې تا د ګوند نو غړي مشران او ټولنا او ورسره جمهوریت او ټولنا په خپل کې پیوستلي او تړلي نه دي.
د جمهوریت نننې خبرونه له تیرې هغې سره تړل دا او پکې نن د تیر ځل باسته په کتو هاغو محرکاتو ته ګورو چې د ګوندونو او جمهوریت کمزورې لامل شوې دي. د مثال په توګه نن به تاسو په خبرونه کې واورئ چې آیا د سیاسياتو پوهان د پاکستان او هغه هیواد جمهوریت ته په کتو په سیاسي ګوندونو کې نظریه مهمه بولی او کنه. همدارز نن به خبر شي چې کله هند سره د پاکستان سیاست پر تلشي نو هلته د بهار انتخابات او په پنجاب او سند کې بلدیاتی انتخابات د کومو رجحاناتو ښکارندوی کوي. په دې لړ کې همدا د انتخاباتو موضوع اول څیړو. څو اونۍ مخکې د هند په بهار صوبه کې ولایتي انتخابات وشول چې پکې د مخالفو ډلو اتحاد د وزیر اعظم نریندر مودي بھارتیه جنتا ګوند ته په لوی اکثریت ماته ورکړه. همدارز د پاکستان په پنجاب او سند کې د بلدیاتی انتخاباتو په لومړي پړاو کې به ترتیب مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند اکثریت ترلاسه کړ. دې رجحان ته په کتو آیا دا ویلی شو چې پر دې سربیره چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو تنظیمي جوړښت پیاوړی نه دی، خو خلک ورباندې باور بیا هم کوي. د کراچۍ انسټیټیوټ آف بزنس اډمنسټریشن د نړیوالو اړیکو څانګې استاد وایي د پنجاب او سند بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو ښیي چې د تحریک انصاف ګوند هغه تورونه ناسم دي چې ګواکې مسلم لیگ نون په 2013 زیږیز کال کې په عامو انتخاباتو کې درغلی کړې وه او ټګۍ باندې دا انتخابات ګټلي ول.
جو پروینشل الیکشن ہوتے ہیں انڈیا میں وہ تقریباً، کیونکہ اتنا بڑا ملک ہے ہمارے یہاں تو ایک دن
ہند لوی ہے دن والتا صوبائی یا ولایتی انتخابات ډیر وخت اخلي. مونږ په یو ورځ یاد یوې اونۍ د نن د صوبائی او قومي اسمبلی انتخابات کو، نو د ډیر وخت لګبل په هند کې ولایتي انتخابات د مرکزی یا وفاقي حکومت استازیتوب یا مینډیټ ته د ټول پښتنې یا ریفرنڈم معنی لري. همدا کار د نریندر مودی له حکومت سره وشو، ځکه چې تر یو یا یو نیم کال واکمنۍ وروسته په بهار کې ولایتي انتخابات وشو چې پکې خلکو د مودی بی جے پی ګوند رد کړ. په پاکستان کې د دې برعکس کار وشو. په پنجاب کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو نتیجې ښایي چې خلکو بیا مسلم لیگ نون بریالی کړ او د سند په کلو کې یې پیپلز ګوند ته رای ورکړې. نو اوس دا دلیل هم ورکولی شو چې پاکستان تحریک انصاف چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه پوری کړي وو، هغه بالکل غلط و، ځکه چې په بلدیاتي انتخاباتو کې خلکو هم هغه ګوند ته رای ورکړه چې پخوا یې ورکړې وه.
کہ 2013 میں جو دھاندلی کا الزام تھا وہ بالکل غلط تھا، کیونکہ وہی ریزلٹ ریفلیکٹ ہوئے.
کہ خلق تر یہ وحدہ پر جنو گندونو باور لری، نو آیا دا د هغه دلیل زت خبر نه دا چې گواکه په پاکستان کې د سیاسي گندونو جوړښت کمزور دی؟ د سیاسياتو په هان وای خلق هروم روزنو گندونو ترایا یا ووټ ورکوي، خو د دې دا معنی نه چې گندونه پیاوړی دي. نو کدا و منل شي چې د گندونو تنظیمي جوړښت کمزور دی او دا چې گندونه پر شخصیاتو ولاړ دي، نو آیا یوازې دا د کمزورۍ لامل دی او کنه؟ د لاهور یونیورسيټي اف مینجمنت ساينسز د سیاسياتو څنګه استاد ډاکټر محمد وسیم وای یوازې دا خبره نه ده، بلکه په پاکستان کې پوځي کودتاګانو د هغه هیواد سیاسي ګوندونو او مشرتابه ته زخت زیان رسولې دي. په هند وسیم وايي کله چې پوځیان واکمن شي نو په څو کلونو کې د سیاستوالانو یو نسل ختم شي.
پوځي مداخله د سیاست مرګ وي، ځکه چې د پوځي کودتا په نتیجه کې سیاسي ګوندونه لری گزار کړي سي او د انتخاباتو عمل ختم سي. نو ځکه پوځي سیاستونو په څو طریقو جمهوریت ته تاوان رسولې دي. د مثال توګه کله چې پوځیان واکمن سي نو ترلاسو کلو یا پنځو شپږو کلو پورې سیاستوالان او سیاسي مشران له سیاسي میدان وېستل سي، نو د سیاسي مشرانو یو نسل ختم سي او بل نسل یې لس کال پس راځي. دویم دا چې د مرکز په خوښه په صوبو او مرکز کې کسان ټاکل کیږي او د هغوی حکومتونه جوړول کیږي، نو د منتخبو کسانو پر ځای غیر انتخاباتي او بی استازیتوب سیاست پر مخ ځي.
پروفیسر ډاکټر محمد وسیم وایي د پوځي واکمنۍ په نتیجه کې واک یا طاقت مرکزی وي، معنا دا چې طاقت په اسلام آباد کې وي. بل دا چې پوځي واکمنان چې سیاسي عمل ودروي، نو دا دواړه کارونه ډېرې بدې پایلې لري چې په پاکستان کې یې مثال لیدل کیږي.
د پوځي واکمنیو پر مهال واک تل په وفاقي پلازمینه یا مرکز کې پاتې شوی وي. د واک یا طاقت مرکزیت د دې په یو ځای کې جمع کېدو او د یو کس په لاس کې پاتې کېدو له کبله د صوبایي خودمختاری تحریکونه وزېږېدل او په خلکو کې هیجان زیات شو او په درو صوبو کې نسلي ملتپالنې زور واخیست. د دې مطلب دا دی چې دا ملتپاله روح جانونه او افکار د سیاسي عمل درولو یو نتیجه ده.
عمل کو روکنے.
ڈاکٹر هم اناس بقائی وای په پاکستان کې جمهوریت ته د هغه هیواد د حالاتو په تناظر کې قتل پکار دی. د نوموړي په خبره هلته سیاست له پوځي مداخلې جلا نه دی پاتې شوی او چې کله هم پوځي واکمنی وي نو پوځیان خپل سیاستوالان جوړوي او کمزوري ګوندونه له ځان سره یو ځای کوي.
دا به
په دې تناظر کې ګورو چې په پاکستان کې جمهوریت څنګه چلیږي. په پاکستان کې ډیموکراسي داسې چلیدلې چې هیڅکله د ملکي او منتخبو مشرانو ادارو او پوست ترمنځ تعلق له جمهوریت او د دې له معادلې بیل نه وي. نو چې پوځي کودتاګانې کېږي او پوځي مشران واکمنان شي نو هغوی سیاسي مشروعیت ته ضرورت لري. د دې سیاسي مشروعیت ترلاسه کولو لپاره هغوی ته کمزور سیاسي ګوندونه پکار وي چې هغوی د امسا یا لکړو په توګه وکاروي او ځان ته یوه سیاسي چهره ورکړي. نو همدا وجه ده چې تاسو ګورئ چې پوځي مشران په ډېر شوق د بنیادي ډیموکراسۍ لپاره د بلدیاتي ادارو انتخابات کوي او سیاسي ګوندونه نه کوي، ځکه چې که سیاسي مشران دا انتخابات وکړي نو واک د ټولنې لاندینۍ سطحې ته رسیږي او پوځیان خو هسې هم پر واک قابض وي نو له دې نه یریږي. ګوره، تاسې ولیدل چې سیاسي مشرانو تر اتو کلونو ځنډ وروسته په سند او پنجاب کې بلدیاتي انتخابات وکړل.
پنجاب نے انہوں نے 8 سال ڈریک کیا، پھر لوکل باڈیز کے الیکشنز کرائے.
دا کراچی پونتون نړیوال اړیکو څنګ په خوانی مشر ډاکټر خالد غوث وای نه یوازې پوځي کودتاګانو بلکې د سیاسي ګوندونو پر خپلو منشورونو او نظریو د نه عمل کولو لقبل هم نه یوازې سیاسي ګوندونه کمزوري شي دي بلکې جمهوریت هم کمزوري شي دي.
پولیټیکل پارټیز جب ان پاور آتی نا تو بعض اوقات وہ
کله چې سیاسي ګوندونه واکمن شي نو ځینې کسان د نظریې پر اساس مخې ته راولي او ځینې بیا د قابلیتونو او د مختلفو مهارتونو پر اساس مخې ته راولي. دا دواړه ډول کسان بیا د ګوند حکومت مخ سیرا او استاسي وي. خو زه چې پاکستان ته ګورم نو دلته هیڅ داسې ګوند نشته چې رښتیا هم د خپلې نظریې پر اساس په خپل منشور عمل او سیاست کوي.
بنیاد پر خپل مینیفیسټو کې اوپر کار کوي پاکستان کې اندر.
له ډاکټر خالد غوث هم پوښتنه وکړه چې د پاکستان د واک سیاست نظام ته په کتو آیا دا ګڼي چې نظریه اوس هم مهمه ده او که څنګه. نوموړی وایي نظریه او منشور ډیر زیات مهم وي، ځکه چې دا د سیاسي ګوندونو او سیاستوالانو د اخلاقي ژمنتیا بنیاد یا اساس وي.
نظریه ډیره مهمه وي، ځکه چې نظریه تاسو ته ښایي چې فلانی ګوند به پر کوم اساس د مسئلو هواري لارې لټوي. له دې سره نظریه ستاسو د اخلاقي ژمنتیا بنیاد هم وي. سیاسي ګوندونه او سیاسي مشران له خپل انتخابي حلقو او ووټ ورکوونکو سره د اخلاقي ژمنتیا یو رشته لري. دا ډیره مهمه خبره ده چې په پاکستان کې چې سیاسي ګوندونه له ووټ ورکوونکو سره یو اخلاقي ژمنه وکړي نو بیا یې ولې نه پوره کوي. د دې وجه دا ده چې ګوندونه تر واکمنۍ وروسته پر هغې نظریې عمل نه کوي او له نظریې بالکل بې لارې شي.
خو پوهاند وسیم وایي د نړۍ په وسنی لیبراله یا ازادي پاله جمهوریت کې د سیاسي ګوندونو نظریه زیات ارزښت نه لري، ځکه چې وس خلک ځکه استازیتوب ته اړتیا لري چې ټاکل شوي کسان دوی ته کار وکړي او مسئلې ورحل کړي.
د نظریه سیاست اوس له جمهوریت سره یو ځای نه ځي. جمهوریت دولت کارونو کولو ته وایي، نو ځکه دا غوی نمائندګي په کار وی او د نمائندګي یا استازیتوب مقصد همدا وی چې د ولس خبره واوریدل سي او ولس بشماره مسلې لري. نظریه بیا هم په هندستان او پاکستان کې استعمالیږي، لکه د مذهب استعمالیدل. سیاستوالان د وټه خستو لپاره نظریه استعمالوي، خو تر دې وروسته اصلي خبره دا وی چې کوم منتخب کس په خپل حلقه کې څومره کار کوي.
پوهاند وسیم زیاتوي ک نظریه په وسنی سیاست کې مهمه وای او په پاکستان کې خلکو ګوندونه د نظریو پر اساس ټاکلې، نو د ټولنې عقیدوي جوړښت په کتو باید انتخابات مذهبي ګوندونو ګټلې، خو په حقیقت کې داسې نه ده.
نظریاتي طور پر لوګ جو هه انکو ووټ کوي تو آج
په پاکستان کې خلک د نظریاتو پر اساس اوټ نه ورکوي. که دا کار کاوه نو بیا باید اسلام پال ګوندونه تر ټولو مخکې وای. په هند کې جمهوریت پیاوړی او په پاکستان کې بے ثباته دی، خو په انتخاباتو کې دواړه هیوادونه یو ډول وي. په دواړو هیوادونو کې امیدواران د خپلو انتخاباتي حلقو لپاره د خدمت کولو په نوم پارلمان ته ورځي. د پاکستان قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی غړي د ولس په منځ او دولت یا ریاست او دولت ترمنځ د منځګړي کردار تر سره کوي، نو ځکه نظریاتي سیاستوالان ورسته پاتې سي. هغه خلک چې په عدالتونو کې نفوذ لري، د اوبو په اداره کې، په وابډا کې د نوکریو ورکولو کار کولای سي، هغه زیات مهم وي. نو په دې صورت کې خلکو ته د یو بادار او حامی ضرورت وي، د نظریه نه.
خود نړیوال اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث له پوهان ډاکټر محمد وسیم سره مخالفت کوي او وای د ګوندونو نظریه، مفکوره او منطق ډیر زیات مهم وي، ځکه چې کله چې خلک ګوندونه څاري نو د ګوندونو نظریه د هغوی د کار لارښوونه کوي. ډاکټر غوث په دې لړ کې د پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق مثال ورکوي او زیاتوي چې له نوموړي سره سخت اختلاف کېدای شي، خو د هغه نظریه او تګلاره روښانه وه.
هم ډیفر کر سکتے ہیں ٹوٹلی ضیاءالحق کی پالیسی سے، ہم انہیں بہت زیادہ کریٹیسائز کر سکتے ہیں.
موږ د ضیاءالحق له تګلارو سره پوره اختلاف کولی شو، موږ پر هغه ډیر زیات تنقید کولی شو، خو موږ ته دا روښانه وه چې ضیاءالحق پر کومه لار روان دی، ځکه چې موږ د هغه پر منطق پوهېدو چې د کومې نظریې، مفکورې او یا فکر پر اساس کار کوي، او دغه نظریه، فکر او سوچ د پاکستان ټولنې او سیاست اسلامایزیشن یا اسلام پالا کول وو. نو موږ ته دا ډیره په سپینه معلومه ده چې هغه هیواد دړې وړې کړ او سخت تاوان یې ورته ورسو، خو دغه دریځ روښانه وو. نو کله سیاسي ګوندونو سره یو واضحه نظریه نه وي، نو زر بې لارې کیږي، شمنتیا نه خي او بیا یې تاسو محاسبه هم نشي کولی.
اور ان کو پھر
آپ اکاؤنٹیبل بھی ہولڈ نہیں کر پاتے ہیں. اور سیاست والانو او دہاغوی دا واک یا طاقت سیاست طریقے نہ، بلکہ پوزی واک منے ہم پا پاکستان کی دا سیاسی گندونو جوڑختونو او تنظیمی حالت تا تاوان رسولے دے. بلدا چھ زنی پوہان گنی چھ پا جمہوریت کے خلق ہاغا کسان منتخبوی چھ دوی دا ورزنی جوند ارتیاوی پورا کری، اسانتیاوی ورتا برابر کری او مسئلی حل کری.